د افغانستان په خوانی ولسمشر د سولې لپاره د امریکا نوې طرحه یو فرصت بولی. په دې خبرونه کې چې اسمت ساروانی وړاندې کوم د دې او نورو موضوعاتو تفصیل لرو. لومړی مرابولم د دې سات خبرونو ته. کندهار کې د اتل قلو اردو د لیوا قومندان له طالبانو سره په جګړه کې وشل شوی. قطر په مسکو کې د افغانانو د غونډې د جوړېدو هرکلی وکړ او د امریکا او اسرایلو د ملي امنیت سلاکارانو د ایران او سیمه ایزو مسئلو په اړه خبرې کړې. د خبرونو تفصیل. 215م اتل قل اردو تایید کړی چې د دې قل اردو د لمړی پلی لوا قومندان ډګروال مزمل ساپای د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې وژل شوی دی. د اتل قل اردو درستیزوال بریج جنرال عبدالمتین حسن خیل رسنیو ته ویلي چې ډګروال ساپای تیر شپه له طالبانو سره په مخامخ جګړه کې وژل شوی دی. ښاغلی حسن خیل په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. د کندهار په پنجوایي ارغنداب او ژړی ولسوالیو کې له تیرو شپږو میاشتو راهیسې جګړه روانه ده. په کابل کې د پاکستان سفیر یو ځل بیا پر هند تور ولګاوه چې د افغانستان خبره په پاکستان کې د تروریستي فعالیتونو د تنظیم لپاره کاروي. احمد منصور خان دا تور له آزادي رادیو سره په مرکه کې ولګاوه.
Unfortunately, India has been engaged.
La bada marga hind Afghanistan la khawri aw jino anasur sakha. Pakistan ta da jino terroristi dalu pwasila da terroristi faaliyatuno dawlalu la para kar akhli.
نوی ډیلای او کابل څو لسیزو راهیسې پر پاکستان پر لپسې تورونه پوری کوي چې د افغانستان او هند دولتونو مخالفو افراطي ډلو ته په خپل خوره کې مرکزونه جوړ کړي او وسلوالې روسي. خو پاکستان هم په وروستیو څو کلونو کې ورته تورونه لګولي او ویلي دي چې هند پاکستاني طالبان او بلوڅ بلتون پال د افغانستان په خوره کې روسي. قطر په مسکو کې د بین الافغاني خبرو د راروانی غونډې د جوړېدو هرکلی وکړ. د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی پرون په دوحه کې له خپل روس او ترک سیالانو سرګی لاوروف او مولود چاوس اوغلو سره په ګډه خبري غونډه کې وویل د قطر او روسیې ترمنځ منظم تماسونه او همغږي شته. د وویل د افغانستان د سولې نورو غونډو ته په دوحه کې د سولې له پیل شوي بهیر سره د سیالۍ په سترګه نه ګوري. آل ثانی وویل چې پر عکس دا ډول غونډې د قطر د خبرو پر بنسټ د سولې پروسه لا پیاوړي کوي.
موږ له خپلو روسي دوستانو مننه کوو چې په مسکو کې بین الافغاني خبرو ته د قطر یو استازی هم وربللی. دا د دې حقیقت څرګندونه کوي چې د افغانانو ترمنځ د مذاکراتو تګلوری په دوحه کې د روانو خبرو پر بنسټ ټاکل کیږي. په دې بهیر کې ټول ښکیل هیوادونه او په سر کې روسیا زموږ ملاتړ کوي.
د قطر د بهرنیو چارو وزیر همدار سیادونه وکړه چې د دوحې او مسکو اړیکې د سیمې د ټولو مسئلو په برخه کې پر اعتماد او شفافیت ولاړ دي. ټاکل شوې ده چې د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډله نن د افغانستان په وړاندې په دوهمه ټیسټ لوبه کې بیټنګ ته دوام ورکړي. د لوبډلې پرون 50 منډې وکړې او هیڅ لوبغاړی ونه سوځید. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په دوهمه ټیسټ لوبه کې 545 منډې وکړې. په داسې حال کې چې څلور لوبغاړي سوځېدلي وو، سیالي لوبډلې ته د بیټنګ بلنه ورکړه. افغان لوبغاړي به نن هڅه وکړي چې د سیالي لوبډلې زیات لوبغاړي ژر تر ژره وسوځوي. جرمنی د منځنی ختیځ په اړه د واشنگتن د نوي سیاست هرکلی کړی دی. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس پرون پنځشنبه په پاریس کې وویل امریکا د فلسطینیانو او اسرائیل د کرکیچ په مسأله کې د دوو دولتونو د تاسیس حل لار غواړي. هغه زیاته کړه چې دا د جرمنی لپاره هیله بخونکې خبره ده. ښاغلی ماس دا څرګندونې د فرانسې د بهرنیو چارو په وزارت کې په هغه غونډه کې وکړې چې د فرانسې، مصر او اردن د بهرنیو چارو وزیران هم حاضر ول. د دې څلورو هیوادونو په ګډون ډله په فبروري میاشت کې د مونشن په امنیتي کانفرنس کې جوړه شوه او تر اوسه څو ځلې غونډې کړې دي. د متحدو ایالاتونو او اسرائیلو د ملي امنیت سلاکارانو د لومړي ځل لپاره د ایران او نورو سیمه ییزو مسئلو په اړه خبرې وکړې. دا د امریکا د ملي امنیت د سلاکار جک سولیوان او د د اسرائیلي سیال میر بن شبات ترمنځ لومړنۍ مشورتي ستراتیژیکه غونډه وه. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر جو بایدن په مشرۍ د امریکا حکومت نه غواړي د ایران اتمی موافقې د راژوندي کولو په هڅو کې اسرائیل خپه کړي. د ولسمشر بایدن امنیتي ټیم د ایران په برخه کې له اسرائیلو سره تماسونه زیات کړي دي. ښاغلی سولیوان له دې غونډې مخکې د ایران په اړه له بن شباد سره لږ لږه دوه ځلې اوږدې خبرې کړي دي. اروپایی کمیسون د امریکایی شرکت جانسن ان جانسن د کمپنی واکسین ته د اروپایی ټولنې په بازارونو کې د خرڅلاو اجازه ورکړه. د اروپایی کمیسون مشر اورزولا واندرلین د اروپایی ټولنې د درملو د کیفیت د ارزونې د کمیسون لخوا د دې واکسین له تاییدو وروسته پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل لا خوندی او لا غیزمن واکسینونه بازار ته راځي. د جانسن او جانسن واکسین یوازې یو دوز تطبیقیږي. میرمن واندرلین زیاته کړه چې د ورکل شویو فرمایشونو په اساس به په اروپایي ټولنه کې له 200 میلیونو زیات خلکو ته د کورونا وایرس په وړاندې واکسین ورکړل شي. اروپایي ټولنه هڅه کوي چې د واکسیناسیون بهیر چټک کړي. له دې مخکې د فایزر، بیو انټیک، استرازینیکا او مدرنا واکسینونو ته هم په اروپایي ټولنه کې د تطبیق اجازه ورکړل شوې ده. زموږ خلک آزادي رادیو اوري. په افغانستان کې د پاکستان سفیر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا نوې طرحه هر اړخیزه بولی، خو په عین حال کې وایي چې د سولې په بحثونو کې یوازې د افغانانو ونډه ټاکون کړه. لبلې خو د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزي د نړیوالې ټولنې غوښتي چې له افغانستان د خپل پوځي ځواکونو د ایستلو یا پریښودو په برخه کې مسؤلانه پریکړه وکړي. په دې اړه جزئیات احمد تکل په راپور کې ووري.
پاکستان د افغانستان د سولې لپاره د امریکا نوې طرحه هر اړخیزه بولی او وایي چې په ترکیه او روسیه کې د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره د جوړیدونکو غونډو هرکلی کوي. په کابل کې د پاکستان سفیر احمد منصور خان له آزادۍ رادیو سره په مرکه کې وویل هغه پروسه چې متحدو ایالاتونو یې طرحه د روانو څو اونیو او میاشتو په مخه چمتو کړي، هدف یې د سیاسي حل لارې پرمختګ دی. خو ښاغلی خان په عین حال کې د سولې په مذاکراتو کې د افغانستان د جګړې د ښکېلو کورنیو اړخونو ونډه ټاکونکې او مهمه وبلله.
We believe that the proposal provides a
مش باور لرو چې دا طرحه د بین الافغاني خبرو لپاره یو هر اړخیز چوکاټ لري. خدای چې په دې طرحو کې د افغانستان د سیاسي راتلونکي سیاسي جوړښت او د یو هر اړخیز او دایمي اوربند لاري د جګړې د پای ته رسولو لپاره کومه د لارې نقشه وړاندې کیږي، پر دې ټولو باید په بین الافغاني خبرو کې موافقه وشي.
منصور خان وویل چې پاکستان په تیرو څلوېختو کلونو کې نه یوازې د طالبانو بلکې د ټولو افغانانو میلمه پالنه کړې ده، خو هغه ټینګار وکړ چې اسلام آباد پر طالب مشرانو هومره نفوذ نه لري چې فشار پر راوړي. د پاکستان سفیر وایي چې د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره په ترکیه او روسیه کې پر روانو غونډو کې پاکستان ته هم بلنه ورکړل شوې ده او یادونه یې وکړه چې هیواد به په ډېره لیوالتیا برخه پکې واخلي. په داسې حال کې چې په ترکیه او روسیا کې د غونډو د جوړیدو بحثونه تاود دي، د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي د دې غونډو لپاره د جدي تیاریو غوښتنه کړې. ښاغلی کرزي پرون پنځشنبه له اسوشیټډ پرس خبري اژانس سره په ځانګړې مرکه کې همداراز وویل د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې باید دوام وکړي، څو ښکېل اړخونه یې نتیجه د استانبول په غونډه کې که څه هم دقیقه نیټه یې تر اوسه نه ده روښانه شوې وویني. خو پخوانی ولسمشر په عین حال کې پر نړیوالې ټولنې هم غږ وکړ چې په افغانستان کې د خپل پوځي حضور د پای ته رسولو یا دوام په برخه کې مسؤلانه پریکړه وکړي.
دا د امریکا او متحدانو لپاره چې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې ښکېل وو خورا زیاته مهمه ده چې مسؤلانه عمل وکړي. نو د افغانستان د سولې لپاره مسولانه وتل او مسولانه پاتې کیدل هغه مسایل دي چې موږ باید د افغانستان د خلکو اړتیاو ته په پام سره په دقت سره غور پرې وکړو.
په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي متحد ایالاتونه غواړي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په هڅو کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو او ملګرو ملتونو ونډه پراخه شي. خو انټونی بلینکن دا یادونه هم کړې چې امریکا تر دې دمه له افغانستانه د خپل پوځي ځواکونو د ایستلو په برخه کې وروستۍ پریکړه نه ده کړې.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په افغانستان کې خبریالانو یو ځل بیا د خپل امنیت په اړه اندیښنه ښکاره کړې ده. د اندیښنې په داسې وخت کې ځینو خبریالانو له آزادي رادیو سره شریکي کړي چې د خبریالانو د ملاتړ یو بنسټ په خپل نوي سربي کې ویلي چې د رسنیو د کارکونکو شمیر کم شوی دی. نور جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې خراب امنیتي وضعیت د ټولنیزو فعالانو په ځانګړي توګه د خبریالانو په نخښه کول او ترورول خبریالان او د رسنیو ملاتړي بنسټونه اندېښمن کړي. خبریال خدیجه محمدی او خبریال کمال افغان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا زموږ لپاره ډېر اندېښنور ده ځکه چې په ډېر مشکل او په ډېر ستونزو سره موږ راځو په رسنیو ته کار کوو او دا تهدیدات چې دی کیږي نو دا زموږ لپاره د اندېښنور
په ټوله کې زه هم دا تاییدوم چې د حکومت دغه سیاسي برخورد د خبریالانو د قضیو سره بل خصوص دغه د وژنو او د ترور د قضیو سره دا د خبریالانو حکومت ترمنځ هم واټن رامنځته کوي لکه څنګه چې پخوا د ولس او د حکومت ترمنځ واټن رامنځته شوی دغه رنګ به د ژورنالستانو د حکومت ترمنځ باندې واټن رامنځته کوي.
په افغانستان کې آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یا نایوای روان بد امنیتي وضعیت د دې لامل سوی چې ځینې خبریالان بهر ته ولاړ سي او ځینې هم په کور دننه بې ځایه سي. دغه بنسټ وایي چې د دوی تازه سروې ښکاره کوي چې په تېر یو کال کې په هیواد کې رسنۍ زیاتې سوې خو د رسنیو د کارکوونکو په شمیر کې کموالی راغلی. د نوی اجرایوي رئیس عبدالمجیب خلوتګر وایي چې د دوی سروې تر ډیره په 15 ولایتونو متمرکزه وه.
د ولایت ننګرهار خبرنگاران زن 40% حضورشان در رسانه ها کم شده.
په ننګرهار کې څلوېښت سلنه په رسنیو کې د ښځو حضور کم شوی. په هرات کې موږ په رسنیو کې د ښځو د کمرنګ حضور شاهدان یو. دا ښکار کوي چې ډېرې رسنۍ ښځینه کارکوونکې نه لري. په کندهار کې نوي سلنه په بلخ کې شل سلنه په رسنیو کې د ښځو حضور کم شوی. څلور عمده ولایتونو کې د ښځینه خبریالانو کموالی ته په پام سره په کابل کې بیا په رسنیو کې د ښځو حضور 15 سلنه زیات شوی.
خلخلی خلبتګر وای چې په افغانستان کې ول سلنه خجنه خبريالانې پر رسنوي کې کار کوي خو د ټولو قربانيانو څلويخ سلنه خجنه خبريالانې جوړوي. دا ښکار کوي چې تر دې د حمله کوونکي خجنه خبريالانې هدف ګرځوي. ورستی ارقام ښکار کوي چې په دې ورسته یو څو میاشتو کې ول س خبريالان او د رسنوي کارکونکو وجل سوي چې څلوري مېرمنې وي. په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال الیاس تایی هم په همدې خبريالانو کې شامل و چې د روان مریض کال د عقرب په 22مه په موټر کې د مغناطیس سیمند په 14 کې ووجل سو.
جوان ازادي
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت درشي
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
د خبرونې په دوام کې رادیوي مجله لرو چې احمد شبر چمتو کړی ده.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبر يم، هر کله مو کوم د خبرونه کې مو د نورستان لرغونی باغ اندربند تورولو. شاعر شفیق خپلواک وی د وطن لوی غمیزه ته د شعر لمن تنگه ده.
دغه لوی پیښه د سړي کنه لکه یو تپت یاره او یو کوچنی شمه باندې مرانه کیږي.
مینه پال بیا وی شعر زموږ له تراژیدي یو سره غوټه شوی.
ولی ما تر څنګه مینه هم پاللې ده.
پاسه دی راډوي مجله کې د وشل شوی خبريالي ملاله میوند ورور یو بل ارمان هم در سره شریکو.
کاش ملاله ژوندۍ و او دای ورډې په خپل لاسونو اخیسته وي.
شل کال مخکې د غشپیوی چې د بامیان بوتانو چې نشتې یو نیم سر کال سرونه حسکو باروتو ته سرونه ټیټ کړل. طالبانو د دیر لسو نه بیا يم کال د کپ یو وشتمه په بامیان کې د بودا دوی ستر مجسمه چې یوې 55 او بلې 50 متره لوړه و نړولې. ځینې څېړنې ښیي چې د بامیان وړه مجسمه په 1508 میلادي کال کې او لوړې وې په 1545 میلادي کلونو کې ودانې شوې دي. دا مجسمه د لرغونی یونانی بودایي هنر په سبک جوړې شوې وې چې دا سبک په ځانګړې توګه په افغانستان کې دود و. نږدې اته کال وروسته تر دې پیښې وسلوالو په پېښور کې د رحمان بابا زیارت ته بمونه کې شودل. د هغه بابا مزار ته چې ویلې دي ما خونه دې څوک بې وجه آزار کړي، دا چې ما آزار وي آزار د چا دی؟ په افغانستان کې لا هم د نړولو دغه صحت نه دي درول شوي. روان کال د شاه حسین هوتکی د وخت د روحاني شخصیت ملا نوح بابا زیارت د وسلوالو له لورې په غزني کې رنګ شو. خو داسې خلک هم شته چې د خپلو لرغونو ځایونو ساتنه کوي او هم یې پالنه کوي. په نورستان کې د اندربن په نوم لرغونی باغ د قومي ناغو له برکته تر اسلامي دورې مخکې او را وروسته روخ پاتې دی. د دې باغ په اړه ویل کېږي چې 4000 کاله پخوانی دی. دا ازادي راډیو خبریال مو دې پڼ ته ورولي.
اندربن یا اندربن د نورستان ولایت د واما ولسوالۍ په پراخه او لوړه ساحه کې له زرګونو کالو را پدې خو آباد دی. تاریخ پوهان وایي چې دغه باغ شاوخوا 4000 کاله لرغونتوب لري. اندر د پوخانی کافرستان ربونه وو. د هغې زمانی د خلکو لخوا په یاد باغ کې د شرابو جوړولو لپاره غټي غټي تیږي توګل شوی. په یو کې لانګورو د شرابو جوړولو کوچنی فابریکا، د همدې سره نږدې په دریو نورو کې بیا د شرابو ساتلو لپاره ذخیره جوړی شوی. دغو ذخیرو سرونه هم درلودل، خو په افغانستان کې د سلويخ کلونو جنگونو په دوران کې د بودا مجسمه په سیر دا هم د کفر د پاتوشونو پر نوم لمنځه وړل شوی دی. په سختو تیګو کې دغه باغ ته د خړوبولو د پاره د اوبو لختي وستل شوی. کله تیګو دا ټول جوړ شوی شاید سړی وګوري نو فکر به وکړي چې 4000 کال وړاندې دا ذخیره لختي او د شرابو جوړولو ځای څنګه او په کوم وسایلو جوړ شوی. دا استر باغ تر اوسه د قومي تړو او ناغو په وسیله سلامت ساتل شوی، خو حکومت ورته کوم پام نه دی کړی. په دغه باغ کې د ډول ډول میوه په زرګونه ونی ولاړې دي. د وامای قدیم د کلی امیر عبدالحمید په باغ کې د شته میوه پاړه ازادي راډیو ته وویل
مرخړې دي، غوزان دي، انار دي، او دغه سله چاند له چاند املوکان دي. الحمدلله غوزان او چارمغز او انګور خو پر ایمان لرو، خو د 5 تر بونی پر ټوله د وامای ولوس راځم کیږي او په نوبدواري سره د 14 مونږ ناغل لرو، دا مونږ لپاره ډیر ګټور دي.
قومي مشر محمد میران وایي کله چې د نورستان خلکو اسلام دین نو منله، نو د باغ په میوه د لګیدل ناغي څخه سرغړون کې به د پروګرام په نوم ل یو حس کمر څخه غرزولو او وجل کې د به
کوپر پوخ کې خو دې زاید د پروګرام نومي دا غزان خلک کتار ته ول چې تا عروض کړو خزاو کنارو.
هغه به خو کله چې نورستانیانو اسلام قبول کړ د سیمینومي له کافرستان نورستان ته واوخته د باغ ناغي په خپل ځای پاتې شوی، خو توپیر دا شو چې سرغړون کې به نه وجل کیږي.
بیا ورسته چې کله دا خلک مسلمان شو تقریبا 3 افتر کیږي کنه چې دا خلک اسلام باندې مشرف شوی دی. بیا لکه معلمین غوندې ملایم راغلي دلته هر جماعت ته جماعت جوړ شوی مقرر شوی چې هغه دین تعلیم دی خلکو ته. بیا وای چې دا خو ظلم دی، دا کوپر وخت خبره خو تیر شوی دی. ناغه کې که چا تعرض کړي او داغه نه یو غوا واخلي.
دوی وای د میوه پر شو کولو د هر کال په پسرلی کې ناغه لګيږي او د میزان میشتې او اخیرو کې ناغه ماتيږي. نورستانیان له حکومت او یونسکو غواړي چې باید اندربن د نړۍ د تاریخي بڼونو پولیس کې شامل کړي. چارواکي وایي که څه هم چې تیر کال نورستان د ملي پارک په نوم ونومول شو، خو د اندربن د ساتنې او لا پراختیا لپاره ورسره کومه ځانګړې مرسته نه ده شوې او لا هم د قومي تړو په زور ساتل کیږي. د نورستان والی ویان محمد سعید مومند ازادي راډیو ته وویل
دغه باغ ته حتی په ګټو کې ویالي راغلي دي. دغلته د شرابو د ساتلو لپاره په تیګو کې لوی ذخیری سازی شوی دی، هم د جوړولو هم د شراب د خوندی کولو لپاره. دغه باغ چې ډول ډول میوې لري، تر نورو یې بیا د انګورو بوټي پکې زیات دي. تقریبا د دې اوږدوالی چې دی 4.5 کیلومتره ته رسیږي، یا له دې هم زیات. او د دې د خوندي ساتلو لپاره قومي مشرانو ډېر رول لوبولی دی.
ښاغلی سعید له مرکزي حکومت او یونسکو د ولس په څیر غوښتنې لري.
ولایتي ادارې په دغه برخه کې هڅه کړې تر څو دا د نړۍ د فرهنګونو یا د تاریخي ابداتو د ساتنې یعنی یونسکو سازمان کې ثبت کړي. موږ هیله من یو چې دغه باغ به انشاءالله هغوی له ځان سره ثبت کړي، او له دې وروسته به یې ټول آثار خوندي پاتې.
که چیرته د واما په څیر د نورو سیمو اوسیدونکو هم د ځنګلونو، باغونو او د ملي شتمنیو په ساتلو کې سره یو موټی شي او دغه ډول ناغې وتړل شي، نو هم به ورسره د ملي شتمنیو ساتنه شوې وي، هم به ولس ته ګټه رسیدلې وي، او هم به سیمه ښکلې کړې وي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
و وشل شبیو افغان میرمنو ته د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د کال د سرورو میرمنو جایزې اعلان کړې. په دوی کې یو هم ملاله میوند چې د دې د کورنۍ غړي او دوستان وای. د امریکا لخوا ملاله میوند ته د سړوري میرمنې د جایزې په ورکړې سره به د ملالې هیلو ته د رسیدو په برخه کې د دوی هوډ لا پیاوړی شي. له دې سره د ننګرهار یو شمېر ښځینه فعالانې او د خبریالانو د حقونو د ملاتړ ټولنو ځینې غړي د دې اقدام د هر کلي ترڅنګ ویلي دا چاره به د ملالې هم فکره لارویان لا وهڅوي. لسمی راپور لرو.
کاش ملاله ژوندۍ وي او دای وړي په خپل لاسونو اخیسته وي.
د ملاله میوند د مرګ له درد له د همات هلال سترګې نه دی وچی شوی. نن بیا د سترګو د لیمو له جامه د وښ کو څاڅ کې توې کړل. خدا ځلی وښ کې د ملاله د زړه ورتوب د جایزې د خوخی لامل دی. همات هلال په جلال آباد کې د وشل شوی خبريالي ملاله میوند رور او د دې کورنۍ دوهم اسره ده. هلال وایي د امریکا لخوا ملاله ته د زړورتوب جایزه خوخي د هیواد د ټولو خبريالانو او د سولې عدالت او بیان ازادۍ د ارمانجنو مبارزینو د زړورتوب نه خده.
کاش ملاله ژوندۍ وي او دای وړي په خپل لاسونو اخیسته وي. دا به مکت ډیر ستر د افتخار ځای وو. دا موږ افتخار ګڼو چې د غي پنوشتن کې ملاله خلک ستایي او د ملاله مبارزه خلک مني چې دا یو مبارزه وو، او د دې مبارزې په اساس هغه ته یو اډونه ورکول کیږي. دا زموږ لپاره افتخار دی او کورنۍ ویاړ چې د ملالې په څیر خور او لوري لرله.
د ملالې میوند نګدي او هم فکر ملګری وایي د دې جایزې پیغام او اهمیت په دې کې دی چې څو د حقيقي مبارزې لارویان وهڅيږي او د خلکو د حقونو لپاره له هیڅ ډول قرباني او دریغ او ویرونه کړی. د ملالې میوند د څو کلونو نګدي ملګری زلهیجا اطرافي وایي د دې پشان غني ملګری د دې جایزې په اعلان سره حسیدلی چې د ملالې هیلې لا په جدیت تعقیب کړي.
دا جایزه ماته نور مهمت راکوي چې زه باید د ملالې هیلې را ژوندۍ کما واغی هیلې تر سره کړم. دغه د هیلو د لپاره باید څه کار وکړم. موږ ماته نه منو، موږ به خپل نور موږ هم پیاوړي کیږو. موږ د خپل د خور د شهید خور د وینې د هغه د شهادت په خاطر د هغه د هیلو د ژوندۍ ساتلو لپاره به مبارزه کوو. د هغه هیلې ما پوره کوو.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لکه د تیرو کلونو په څیر سږ کال هم د نړۍ یو شمېر میرمنو ته د زړورتوب جایزې اعلان کړي چې تل د مارچ په 8مه ورکول کیږي. دغه جایزې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له لوري هر کال د نړۍ هغو میرمنو ته ورکول کیږي چې په خپلو هیوادونو کې د خلکو او ټولنې د سمون لپاره اغیزمن کارونه کړي وي. د سګنیو جایزو په لیست کې دا ځل اوه هغه افغان میرمنې هم انتخاب شوې چې په 2000 شلم کال کې هدف ګرځول شوې او وشل شوې دي. په دغه لیست کې په ننګرهار کې د انعکاس خصوصي تلویزیون د ویاندې ملالې میوند، د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون کارکونکې فاطمه خلیل، د ملي امنیت ریاست د جنسیت د برخې مشر شرمیله فاروق، د پولیسو پخوانی افسر فاطمه رجبی، د کندهار د زندانونو پر ریاست کې پخوانی افسر فرشتي او د مدني فعال فرشتي کوهستاني نمونه شامل دي. د زړورو میرمنو په نوم دغه جایزې چې سکل د امریکا د ولسمشر جو بایدن د میرمنې او د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر لخوا ورکول کیږي، د ګډو افغانانو او بنسټونو له هر کلی سره مخ شوه. په ننګرهار کې د خوځو د حقوقو یو فعال حسنه احمدزی وایي دغه جایزه به د دې لامل شي چې د ملالۍ په څیر د حقوقتنې او مبارزې د لارې لارویانو ته د مخکې تګ حوصله ورکړي او وړاندې بسي.
نور مبارزې خويندې له مبارزې نه به پوښانه ځي او خپل مبارزې ته به دوام ورکړي، له خپل حقوق او حقایقو به دوی دفاع کوي او پر مخ به ځي. ملالۍ میوند د جایزې قابله ده، مونږ د دې جایزې مبارکي او تبریکي ورته وایو.
اخوا په ننګرهار کې میشته د خبريالانو د حقوقو د ملاتړ یو شمیر بنسټونه بیا دغه هڅه د بیان ازادۍ ته د درناوي او د خبريالانو د ارزښت لپاره موثره ګڼي. په ختیځ کې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې مشر شیرشاه همدرد وایي ملالۍ میوند ته د زړورتوب جایزه د ټولو هغو خبريالانو لپاره د خوښۍ جایزه ده چې د خلکو رښتینو هیلو او غوښتنو ته انعکاس ورکوي.
کاش کې هغه په ژوندون دومره منزل شوی وای، هغه ته د اتل ولی ورکړ شوی وای. خو اوس هم له دې امله مونږ او د رسنیو ټوله کورنۍ ډیره زیاته خوشاله ده، ځکه چې ملالۍ تر ټولو حقدار وه او هیله ورزوم ده چې مونږ نورې ملالۍ چې ژوند له لاسه ورک او یا هم اوس هم په دې ډګر کې کار کوي او ژوند د ګواښ سره مخ دی، هغه ته هم پوره پاملرنه وشي.
ملالۍ میوند شاوخوا درې میاشتې وړاندې په جلال آباد ښار کې په داسې حال کې چې سهار مهال له کوره دفتر ته په لاره وه، د خپل کور په 100 مترې کې له خپل یوه موټر چلوونکي سره ووژل شوه. د یادونې ده چې د روانې مارچ میاشتې په 2 نیټه د انعکاس ټلویزیون د دوبلې د برخې درې ښځینه کارکوونکي شاهناز روفي، سعدیه سادات او مرسل وحیدی هم ووژل شوې، چې د دې پیښې مسؤلیت هم د عیش وسله والې ډلې منلی دی.
آزادی رادیوی مجله اوری ناقدان وی تصویر د شیر د اوریدونکو یا د شیر د لوستونکو حواس جذبوي او خیال پاروي. تصویر یو لړ حسي تجربه د شیر لوستونکو یا اوریدونکو ته لښتوي. تصویر لوستونکو ته یا د شیر اوریدونکو ته پښکارا دا واک ورکوي چې یو شی وویني، لمس کړي، وی څکي، بوی کړي، وای وری او په ځینو مواردو کې تصویر د شیر پر موضوع تاکید کوي. د پینزو حواسو له تصویرونو ورهاخوا د حرکت تصویر ځینې کرکتون کې بیل حسابوي. ووم تصویر هم داخلي احساس دی چې شاعر یا شاعري لوستون کې یا د دې د شعر اوریدون کې تلیشتوي، لکه لوشه، تند، ستړیا، ویره او مینه هم پدې کې ده. لوی خبرتیا وروسته د وطن په نوم د شفیقي خپلواک له تصویرونو یو مالامال شعر د دې په شخ پرو او بیا پر همدې شعر داخلي خپلواک نصر د سر شریکو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان ختم
هم کار کتنه. د جمعې په ورځ 10 بجې، د سه شنبې په ورځ 8 بجې له آزادی رادیو.
وطن د دې حسکو غرو پڅنده ککړی لسره بیلا یو دار د سرو وینو په دې خاورو کې شوتیره هل تلک د خار پلوري یو ټپی اسکر لغړی کې لاسمان مرسته غواړي معشوقې ستړیو سترګو کې غړی کې د دې هر بلې شاته سپی هډوکی شپېلوي د انسان کده څاروي دي دا بچوک معلوموي باندوی لتار بیل شمال مړه روحونه وړي ونی نزی گوی پانی غنم ڈکی ڈکی دی پشکار کی لپی دوڑی د تنور لمبی سڑی دی نغری کی کٹو ماتا او بوینو باندی سری دی سنی بات سنی بات نپرانیزم د باروتو بوی تری درومی د بیدیا بوٹو کیو رکیو رکلار با چوک مومی یو ماشوم لالهاند گرزی لخلگی یوینی چاچی موری و رکده پبرید که چوک بی پختی چوک بی پاچی مرغیو ستونی وچ دی پیشو بی سیکا للوگی لدی ونو چان گلویگی چوک بی بیر تکڑی را جگی دی هوا کی خاماران دی جوند پساکی لخلی تیر کڑی او د خلکو یادو بدی چی چوک درومی جری حیر کڑی دی وطن کی سا کنگل دا دی وطن کی سا کنگل دا و رگونه نغوڑی کی سترگی تکی توری شپی دی خلق تیگو تسلنی کی سلمات کڑکی گورا ز لمات کڑکی گورم چو غوٹی میرا پور کڑی گندل مر زڑنو کی حسک شی دغه هیلی میرا وڑی گندل مر سڑنو کی حسک شی دغه هیلی میرا وڑی
شفیقه جانی د شعر د تصویر په برخه کې د کره کتونکو دا جمله ماته ډیره جالبه ښکاري سوای په کلماتو رسم وکړه تاسو په دې شعر کې په زړه پورې تصویرونه کتار کړی دي کله چې مو شعر لیکه تصویرونه خپل ذهن ته درتلل کومو د تصویرونو د موندلو لټه کوله
ما څه به شعر یو اصل تصویر دی دغه شعر چې ما لیکلم یو ورځ بازار کې وم او لما یو لس قلم وړاندې یو بریت وشو هغه یې لما سره ډېر زیات پات شو یزمو د کور مخ ته یوازې ودانه ونه ده هر کې ځینې وخت مرغۍ راځي کینی ځینې وخت نه وي دا څه چې ما ذهن کې حق و یعنی د څه یو څه نه وي چې د ځینې تجربې چې تا خی کلونه کلونه مخکې کړې او د ذهن په پردو کې دی یو ځای کې پاتې د ځینې وخت داسې یو شعر لیکي هغه ورو ورو در یادېږي هغه پیښې سره نښلوي هغه وخت چې دا وخت چې یو څه ځینې جوړېږي
سوریایي شاعر هغه د سمان هغه خبره کوي هغه وای دا ستاسو خبرو ته ورته ما تشکری هغه وای سي شعر د سي او شاید لکه خوب په خوب کې ممکن مکان یو وي زمان بل وي ځای بل وي انسان بل وي او دا کسان په عادي ژوند کې نشي سره یو ځای کېدلی خو په خوب کې سره یو ځای شي یعنی یو پیشه چې په تاسو باندې تاثیر کوي ممکن مختلف شان سره یو ځای کې لکه په دې شعر کې هم دا سره
بلکل دا 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 منم او ځین وخت یو پیښ سره مخ سي او تجربه وکړي لیکن هر څه چې هاته کوي هغه نه سي شیر کولای ما دوه کاله یو شیر مې لیکل او ما دومره پیاده چې دوه کاله ما په یو شیر باندې فکر کړی لیکن نه لیکل کېده لیکن یو ورځ د ذکر اسلام هغه ولیکل ځین وخت ځین تجربه وکړي لیکن هر څه چې هاته کوي هغه شیر کې نه شي کېږي خو بیا همدغه خبره چې نور تجربو وخت او مکان او زمان او پیښ سره ونښلوي یو څه ځینې جوړ شي ځینې دی یو ټوټه له یوې راخلی یوه ټوټه له بله راخلی یو نقطه له یو ځای یو ټکی د بل
یو مشهور افغان شاعر دی هغه وایي کله چې پیشه د شاعر یا شاعرې په ذهن کې لویه شي بیا لیکل سخت شي
دا بالکل منم دا ډېر دقیق خبره ده دغه لوی پیښې یا لوی دردونه داسې دي کنه لکه یوه تپه تیاره او دا یوه تپه تیاره
په کوچنی شمه باندې نه رانه کیږي. ځین وخت د کلمې عاجز سي نه نه کولای ته هغه څه چې فلسفي کرامین غړي په خصوص د زموږ ژبه چې ډیره زیات محدوده ده او بیا موږ کلمې په شاعرانه او غیر شاعرانه ویشلې.
په دې برخه کې په نړۍ کې مشهور ناقدان لدی سره مخالف ته چې دا کلمه شاعرانه ده او دا کلمه نه ده شاعرانه، هغه په دې باندې ټینګار کوي چې کلمات په خپل منځونو کې په یو بیت کې یا په یو جمله کې د شعر په خپل منځونو کې سره ارتباط پیدا کوي او کلمات له نورو شیانو سره چې له شعر د باندې د ارتباط پیدا کوي او هر څومره چې دا ارتباطات سره قوی شول هغه مره شعر شعرا کېدای شي. او لدی سره ورته وخت کې دوی دا خبره هم کوي چې د شو شاعرانو خپل کلمات دي
د موافقه یم. زه عموما دې خبره ته پام کوم چې زه چې کله شعر لیکم چې کومه کلمه شاعرانه ده کنه هغه وخت په پیچه باندې فکر نه کوي، فقط غواړي هغه څه چې احساس وي هغه ولیکي کنه. ښایي دا خبره چې شوې مې چې لوی شاعران خپل کلمات لري، دلیل هم دا وي چې هغوی خپل فکر په حاله دی او ته دغه لپاره بیا مجبور یې یا اړ یې چې ځینې اګه کلمې
وکړي. البته د شعر په برخه کې دا خبره هم اروپایي ناقدان کوي چې شاعر یا شاعره باید حتی یوې نظریې ته فکر ونه کړي د شعر د لیکلو په برخه کې سي پراخه موضوع ده او کلمې ته خو باید فکر ونه کړي، ځکه هغه کلمه راوخلی سي په هغه لحظه په هغه شیبه د دې د احساس لپاره جوړه ده. کچرته تصویر ته بیرته راشم، د نقل مخې وای یو دا پنځه تصویرونه دي چې پنځو حواسو یې درکو او دو نور تصویرونه هم په شعر کې دي. یو د حرکت تصویر دی، یو شی حرکت کوي تاسو مخکې مرغې ته اشاره وکړه کنه، او ووم تصویر داخلي تصویر دی چې شاعر یا شاعره لوستونکی یا د دې شعر اوریدونکو ته انتقالوي، لکه لوږه، تنده، ستړیا، ویره، مینه هم په دې کې راځي. تاسو چې کله شعر لیکئ آیا دغه بیلابیلو تصویرونو ته فکر کوي او که بیلابیلو تصویرونو باندې اتقا قیودات رامنځته کوي؟
زه عموما نظر لیکم، نظم کې اصل دا دی چې ته باید هغه فضا متحده وساتي کنه. یو نظم دی باید کښته وي، تا نه فضا یو عمومي حس چې په دې ټول نظم کې دا ګډوډ نسي. او تصویرونه په شعر کې زما په نظر باید د همدې احساس تابع وي. کته په لومړي کې احساس یا غو موضوع د پیغام چې ورته هغه تاسو د جنگ تصویر دی او په دې منځ کې بیا شنو باغو ته دی او شنو توتیان ویني، یو ډول متضاد حالت رامنځته کیږي. او دا هغه تضاد نه دی، هغه پارادوکس نه دی، بلکې دا خلاف دی د عمومي فضا د شعر دی. دا پنځه حواس تصویرونه شي دی احساس چې دی هغه څه دي. دا ادي خبرو کې څه وړاندې کولای شي، چې چاته ولې شي زه تګی یم، ته یو چاته ولې چې ما وانه ورېده یا یو د څه څه شي شیر پر دې دی ور اخوا یو تصویر در کې چې غونی دي دګر کې د څه یو څه اها او دا هم شته یا د څه یو هغه هم شته.
مخکې تاسو ویل چې زه غواړم چې فضا متحده وساتم، دی وطن په شیر کې تاسو مکان بدلوي، مثلا په لومړي باندې کې اسکو غرونه یادوي، بیا په شار کې ټپی سرتیری ته اشاره کوي، لږ وروسته شکاره، تنور، نغرای، د مکانونو د غتیر بیر تصویر. فکر نکوي چې فضا ګډوډوي؟
نه، دا دی افغانستان تصویر دی او افغانستان کابل خپل غرغر دی، خپل ښار دی او بیا څنګه غرب دی. دا دی بل خبره ده چې بد دي شیر فضا مر پر دا چې څنګه کې شي هیڅ څوره نه دی خوتي هغه کبخار کې دی، کبکلی کې دی، کبی غرب پسند کې دی، کبی دیا کې دی.
یو څوک ممکن لشاره کلی ته ولاړ سي بیا یا لکلی شار ته مخه کړی، تاسو شار کلی ته ځي، شار ته راځي، بیرته کلی ته ځي، یعنی هدف مو څه؟
یو د زمان سینه نور شیرونه کې مخایې د یو څه دی چې یو ځل یو طرف ته اشاره کوم، بیا بل طرف ته اشاره کوم، بیا بل ته په پای کې ټول یوې پایلې ته ورسیږي. یو خدای دې زما طبیعت دا ډول دی، زه نشم کولای یو دم د سپی په یو شی باندې وغږیږم یا هغه ختم پای ته ورسوم د خپل شی باندې. اته زه چې د عمومي مطالعه کوم، زه په یو وخت یو کتاب نشم لوستلی. ته مو پونتون کې یو فاکوزنه د لوستې ما دوه درې فاکوزې سره ذکر د لوستې دي.
یو شمیر مشهور شاعران په نړۍ کې اقرار کوي چې همدغه طبیعت لري لکه تاسو چې لري، لیکن دوی وایي چې بیا کله یو شی ولیکو یو شیر ولیکو میاشت میاشت ورسته بیرته ورګرځو او هغه شیر ګورو او هغه کچرته یو څه بې نظمي ده دوی په وینا راغلی و هغه بیرته سمو. څنګه تاسو دا کار کوئ؟
ما دا ومان څه دا خبره کړو چې مفاد کسلی ورته دا نه یاد کړو چې شیر نو د لیک د ښه خلګو ورسته د ورسته وختونه کې مې دا رابرت ګریز خاطرې ورسلې د انګریز شاعر د مینه دی والا چې د کې دې چې دې له مو دې خپل یو شیر یادې وای ما اته به بلې اېدې کې او په نه دې شان دې زموږه نه چې دا خبر کم کنه او دې تعریف اند خبر لې یو بیا وخت یو بل لیکوال سره شریک وی چې ما دا شیر دوه اېدې کې هغه وڅېړې چې په دې اېدې کې خپل هغه اصل درې سلې د چې وو زه دا نه شم کولای.
فکر نه کوي چې اکثریت کسان د خبره مانی سي بیا هم باید خپل اثر څوک ګوري، نو په کار نه دسه دا تجربه تاسو وکي او وګرځي
ویني وخت څه ته هیږي چې زه بیرته مثلا چاپ ته مګر څه کتاب چې لګلو ځني یو نه کلمه باندې چې بدل کړل چې د څه نه چې بخي ما نه لیکلي چې زه وایم چې اېت کلمې ته څه نه لیکلي خو دا چې زه بیرته شیر اډیټ کړی سم ډیر زیات یا هغه کوم زه ترې ټول به ځان کې نه وینم زه چې کومه د یو قسمه خبر سره لرم دا چې سره یو جالب رابطه لرم د دې جرأت یې نه لرم چې زور سره مخسم بیرته یا هغه حس ته ستنه شم بیرته امرې شیبې ته ستنه شم زه دا په دې نیت لیکم چې زه یې شیبې ووځم یو څه کومه پورې چې لیکتي او تې څنګه وې زه چې بيته ور زما او هغه ګورم دا په دې معنی چې بيته هغه ځان پورې نسوم کړم کې اوس غیر پورې کتي لمه پورې اته له ځان لري کې او بيته دې از بو په لار باندې سفر کې دې بيته دې په لمه پورې کړې ما تا دې ودې هڅې زه ځینې وخت دې نه زوريته فکر کوم دا ما کم زوريته.
ازادي رادیو مجله له ازادي رادیو څخه اوري
کله چې لرسنیو څخه وو وایو چې د واخان مینپال نظر د سره شریکو نو باور لرم چې خامخا به مو زین د سیاست لور ته ورواوړي او دې ته به فکر کوي چې د ولسمشر غنی مرستيال ویاند څنګه به خبره کوي یا د حکومت دریز څنګه روشانوي. خو په ساجی راډوي مچاله کې د ساجی راډو خبريال لمینپال څخه د سیاسي اوضاع پښتنه نه دکړي. زما همکار ده هڅه کړې ده چې د مینپال لدی راز مو په دې مرکه کې خبر کړي چې له سیاسي اسو سره څنګه شاعري کوي. دا خبره به هم جنو تر روشانه نوي چې مینپال لکه شعر ته مخ کړي
د شاعري سره خو می کله شي د مکتب متعلم ومه د لسم صنف ورسته می د شاعري سره علاقه او د علاقې ځان ته شاعر نه سموي له خونو بس اوس کله کله شعرونه لیکم. نو شعرونه می یو کتاب غوټه ځنی جوړی دي ځکه را ورسته کې بیا زه خبريال ولم تر را ورسته بیا حکومتي ماموریت می دی نو ډیر زیات می شعر ته وخت نه دی پیدا کړی خو کله شم بیا متاثر سوی می الهام را باندې راغلی شعر می لیکلی دی. نو کتاب می چاپ کړی نه دی ولې دا یو کتاب شیرونه لرمه یو کتاب غوټه ځنی جوړید.
مینپال سپ اوس هم په ادبی بندارونو کې په غوندو کې په مشایرو کې برخه اخلي کنه د بوختیا او عمله اوس ادبی غونډه در نه پاتې دي
ډیر مزره کې ته شي کله چې نوې شعر ولې کوم ولار سم په کوم ادبی بندار کې په کوم شعر کې وای ولی متاسفانه ډیر وخت ماته دی مخکې زما بوختیاوی نه راکوي چې زولار سم په مشاعرو کې ګډون وکم. ځینې مشاعرې کلنۍ مشاعرو ته بس ځان آماده کوم چې لکه دا نارنج ګل مشاعره دا نارګل مشاعره په دې کې مې سره له دې مصرفیت سره د بوختیا و هم ځان رسولی دی او شعر مې ویلی دی ولی ونځو ادبی غونډو ته لبه د مرغ ځان سم رسولی.
مینپال صاحب تاسو په شیرونو کې تل مینپال لیدا خو دا چې اوس یو حکومتي ماموری هغه هم د عرب مامور نو آیا ستاسو په شیرونو کې د مینې رنگ اوس هم شته کنه خدای مکه شاعری مو له هنري حالت په شواري حالت بدل شوی آیا کوم نوې شعر مشتره چې لوریدونکو سره په ګډه واورو او وګورو چې ستاسو شاعری نن سبا په کوم رنگ کې ده
شاعری خو معمولا حالاتو متاثر ہی حالاتو پوری تڑلی وضعیت محیط خٹول د تراشدی د غمیزو محیط نو تب شعر بڈیر تراشدیو غمیزو پوری تڑلی ولی ما تر سنگ مینا هم پاللی ده انسان فطرتن مینې ته اړتیا لري او له مینې سره یو ډول تړاو لري نو ما په دواړو حالاتو کې اوس هم شعر لیکلی دی هم مې مینې ته شعر لیکلی دی او هم مې غمیزې او تراژیدۍ غندلې دي چې د کلي مازیګر وي د کوترو مست غومبر وي تا کتان کمیس اغوستی زما په غاړه کې مپلر وي د کلا برج کې ولاړه شین پړونی دې پر سر وي ناڅاپي په مخ راسي بس هغه لحظه اختر وي د پنجونو کې سرداره شور ماشور دې په ګودر وي زه او ډله د همزولو بانډارونه برابر وي خوشي چیرې مینه پاله دلته هر ګړی محشر
تیرو شلو کلونو کې چې په نړۍ کې د لنډ کیسه کیږي نو د منلیو ناقدانو مخې ته الیس مونرو شایخه مخاوه دریشي. مونرو وایي پر یوې کیسې لږ تر لږه یوه میاشت کار کوي، خواري کوي، بدلوي یې، رابدلوي یې. دا څرنګه لیکواله شوه؟ دا کیسه یې په 2014 کال کې د نوبل د ادبیاتو د جایزې تر ګټلو وروسته د نوبل ویب پاڼې ته داسې وکړه چې په ماشوموالی د سمندر وړه شاپیری په نوم د ډنمارکي لیکوال هانس کریسچن اندرسن کیسه لوسته. کیسه غمجنه وه، وړه شاپیری په شهزاده مینه شوه. د همدې لپاره یې هڅه وکړه خو دا هڅه ناکامه شوه او ونه توانېده چې له شهزاده سره واده وکړي. مونرو وایي د دې کیسې تر لوستو وروسته له کوره ووتم، تر خپل کور تاوېدم را تاوېدم، د دې کیسې پای ته فکر وړی وم چې څرنګه یې له غمجن انجامه ایستلی شم. مونرو زیاتوي چې وړه شاپیری باید په اوبو کې مړه نشي او داسې کیسه لدی جوړ شي چې ټوله نړۍ ولولي. الیس مونرو دا پیشه د خپلې لیکوالي په لور لومړی ګام ګڼي. دا بیا کیسه کوي چې ښوونځی یې له کوره لري و، په لاره به یې له ځان سره کیسې جوړولې. دا کیسې به یې د ځان په باره کې وي، خپله به یې اتله وه او دا فکر یې نه کاوه چې دا به خپرې شي. مونرو وایي چې د دې کیسو جوړېدو به دا هوسا کوله. کله چې د نوبل تر جایزې وروسته له اغلې مونرو پوښتنه وشوه چې لیکوالي یوه تحفه ده چې تاسو ترلاسه کړې، دی په خندا ځواب ورکړ او وی ویل چې راته نږدې خلک خو مې ویني چې زه څومره خواري کوم.
هغه کسان چې زما شاوخوا دي فکر نه کوم چې دا فکر به کوي، خو ما خپله په دې باره کې سوچ نه دی کړی چې دا یو سوغات دی. ما یوازې دا فکر کړی چې دا داسې شی دی چې کولی شم، خو په دې شرط چې سخت زحمت وباسم. که دا یو تحفه وي، ښکاره ده چې د سمندر له وړې ښاپیرۍ را وروسته اسانه تحفه نه ده.
د مونرو په باور د کیسو لیکل سخت دي، زحمت غواړي او دې ته تر هغه کیسه لیکل سخت دي چې په پیل کې تصور کاوه او تمه یې لرله. کله چې له دې پوښتنه وشوه چې د کیسې کومه برخه سخته ده، دې وویل چې کله دوهم ځلي کیسه لولي او دې ته کیسه بېخونده ښکاري.
کله چې تاسو پوهیږئ چې لومړۍ برخه هڅوونکې ده، دوهمه برخه ډېره ښه ده، بیا یو سهار ګوري او فکر کوي چې دا څه ګډوډ شی دی، نو په دې وخت کې باید کار پرې وکړئ. ما تل دا فکر کړی دی چې ستونزه په کیسه کې نه ده، ستونزه په ما کې ده.
د نړۍ دا نامتو لیکواله وایي چې د لیکوالي په پیل کې دا ورته مهمه وه
چې د کیسې انجام خبرانش، ځکه چې د غمجن کرکټر زغم ورته ګرانه وو. خو وروسته ځینې کتابونه ولوستل چې د دې نظر یې بدل کړ او بیا یې له تراژیدي خوند اخیست. مونرو د خپلې لیکوالۍ په اړه دا هم وایي چې په پیل کې پر ځان ډېره ډاډه وه، خو کله چې لویه شوه او له یو شمېر نورو سره یې وکتل چې لیکل یې کول، دا اطمینان یې ورک شو او دې نتیجې ته ورسېده چې دا کار چې دی کوي تر هغه سخت دی چې فکر یې کاوه. خدا وایي ما کله هم لاس وانه خیست، هڅه مې کوله، خواري مې کوله، زیار مې ایست. مونرو اوس نه هتیا کله نه ده، دا وایي زه لا هم زده کړه کوم او کوشش کوم چې هغه څه لیکل وکړم چې تر مخکینیو لیکنو مې شوي.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ څپه 12.9 او اف ام 100.15.
په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې لنورو ژبو ژباړې ډېرې شوې دي. د بیلابیلو علومو کتابونه هم لیکوال ژباړي، خو که چیرته د انجینری کتاب انجینیر ژباړلی، طبي کتاب ډاکټر ترجمه کولی، د کرنې کتاب د زراعت متخصص ژباړلی، یا دغو کسانو په خپلو زده کړو څانګو کې لیکنې کولی، د دوی علم بل نورو سره په اسانه شریک شوی وو چې خیر به ډیرو تر رسیدلی وو. د کندهار په میرویس حوزوی روختون کې د ماشومانو د څانګې لروزون کې متخصص ډاکټر نیک محمد زفری څخه چې په وروستیو کې یو کلنه طبي سروې کړې ده، زما همکار په دې برخه کې وضاحت غوښتی دی چې ولې اکثر افغان ډاکټران طبي لیکنې نشي کولی.
داسې عمومي خبره دا په ټولو باندې صدق نشي کولی، خو که په مجموع کې وګورو صحیح ده، په مجموع کې به ټول ډاکټران به خلی کولون نه وي، خو شته ډاکټران چې خلی کولون هم دي. هغه ډاکټران چې په مالجه کې کار کوي دغه ډیر هغه تمرکز په خپل مالجه باندې دی چې دا څنګه مریض ته دوی کې څنګه خپل مریض منیجمنت کې، او هغه ډاکټران چې بیا فیلډ بدل شي نو هغه بیا خلی کول ځنه جوړي، د خپل مطالعه پوری ماړه لري. اصلا ډاکټر چې دی ټول خپل مسلکي کتابونه ګوري، دا زنور کتابو ته دا وخت نه دی ورکړای، یو نه دی یو نه ګوري چې کای وګوري شاید شي خلی کول ځنه جوړ شي.
یو ته کوچ د خلکو ستاغه د چوس د ټولنیز رسنی دوران دی او خلک غواړي چې له ډاکټرانو د ځین ناروغي په اړه معلومات واخلي. زه خو چې دلته د کندهار په ساته باندې کوم ډاکټران ګورم، دوی ته ډیر پوری خلکو ته دا سې کوم پروګرامونه نه لري.
نو دا کدا سوشل میډیا کې وګورئ رښتیا هم دا سې ډاکټرانو ته دوت کم دی چې د خپل فیسبوک پونه باندې دا سې فعالیت وکړي چې د بعضی دغه عام مریضایو په باره کې خلکو ته عامه په هوای ورکړي. نو په واقعیت کې دا هغه کم دی، ډیر نه دی. بعد دا شای وای دا ډیره ښه پوښتنه ده چې تاسو ورته اشاره وکړه، ډیره ښه پوښتنه پورته کړې ده. دوست باید ډاکټران توجه وکړي.
ځینې ډاکټران ښه موضوع لري خو سمه افاده نسی کولای، ځینې بیا برعکس ښه لیکل کولای سي هم د موضوع لکه حتی سره مخامخ وي. ساس په نظر لاته څه دی او څه باید وسی؟
دا داسې سړی د سپیکر وکي تا نو په ډاکټرانو پورې به محدود نه وي، یعنی تاسو په مجموع کې دا خلک داسې ویچې مثال بعضې ډېره ښه افاده لري او بعضې د افاده ضعیفه یي. د آزاد مطالعې خبره هم دلته مطرح ده چې مقصد ډاکټرانو داسې آزاد مطالعې ته ډېر وخت نه دی ورکړی.
دا یو اړتیا بولي ډاکټر صاحب چې آزاد مطالعې ته
دا خبره دی بالکل صحیح ده. زه په دې کې سم موافق یم چې آزاد مطالعه ته باید سړی وخت ورکړي.
اوس پر اساس تاسو څېړنې ته څومره کسانو سره مرکې کړې دي او کومه پایله مو ترلاسه کړه؟
دا یو ډیسکریپټیو کراس سیکشنل څېړنه و چې د دوی لپاره مو یو کوشنر جوړ کړای وو، سوال نامه په استیلو چې په دوی کې 50 سوالونه وو، یو 50 ویریبلونه چې د څېړنې پیسې ویریبلونه ورته وي، یو متغیرات ورته وي. نو دا 50 ویریبلونه مو درلودل چې دا د ار مریض سمو په کټ یو ری مرکا کړی. دا د کراس سیکشنل معنی دا چې په کټ مریض یو ری ویني، مګر ټول معلومات په غیوه ورزنه خلی بیا مریض څنګه ګرځي چې بروسه بده باندې څه کی نه. نو تقریبا 412 پته نفره د مو په څېړنه کې شامل وو چې د 255 نفره چې 55.4% کې نرینه او 25 نفره چې 40.5% کې خځینه وي. منځو کولونه کم د 2 میاشتو لور
د دغه ډول چېډونو ګټه څه وي ډاکټر صاحب؟
یدو ګټه خو یو دا چې خطری فکتورونه سړي ته معلوم شي، خصوصا د مړینې په حساب چې کوم خطری فکتورونه دی چې هغه که یو ماشوم په سینه بغل وخته شي، کوم خطری فکتورونه د مړینې کې ډیر رول لري چې هغه موږ ته څه نو څه معلوم شولا چې خصوصا چې په هغو کې یو مهم هغه چې و خطري فکتور سوی تغذیه وه او تقریبا چې د یو کال نه کم کوچنیان د دوو میاشتو نه تر دولسو میاشتو پورې 342 نفر کې 350 نفره چې 3.1% د مودې څیړنې جوړوي دا د یو کال نه کم کوچنیان د دوو میاشتو نه لوړ کوچنیان چې مورټالټی په دوی کې ډېره وه یعنی مړینه کې زیاته وه او خپله سوی تغذیه هم په دوی کې رول درلود خپل د کورنۍ کې د سګریټ څکول چې دا هم خپله د شدید سینه بغل دپاره یو ریسک فکتور تثبیتېدای شي سوی تغذیه یې خپله د موسم په حساب موږ ته معلومه شو خصوصا په منی او په ژمي کې د دوه مریضۍ واقعات فوق العاده ډېر وو نو دا د څېړنې هغه ګټه ده چې سړي ته معلومي چې تو ته خطري فکتورونه معلوم چې هغه د مریض په مړینه کې رول لري زه د خپلې څېړنې په حساب تو ته ویم چې دوه څلوېښتو کورنیو چې 9.1% کېږي دوی د خاص د ګایش نه استفاده کوله او 15 کورنیو چې هغه 8.5% کې دوی د لرګیو نه استفاده کوله او 12 کورنیو چې 3.4% کې دو لرګي او ګایس په مشترک شکل سیزل او 3.3% کورنیو چې ډیر لوړه پیسادی ده چې 9.5% کې دو ار هغه شای سوال چې سواجی کغه را بړ دی کغه کاغذ دی کغه مثال دی خبر یو بل شای هر شای چې سو زیدای شي هغه دی سوال دی یستی په داز نه کاوله چې د خپل د محیط فورم یو پرابلم دی او خپل د رکور دی فورم یو مشکل دی
ډاکټر صاحب د ورسې پښتنې په توګه ستاسو سپیشلنه کې چې ما مطالعه کړل ټولنې او عامه روغتیا وزارت ته مونږ وړاندیزونه کړې کپلاند توګه دغه وړاندیزونه یادونه وکي
خپل د مایندو خبره ډیره مهمه ده چې مایند خپل کښنیون ته په اول شپه میاشت کې خو خپل شدي ورکي او ورسې د شپه میاشت ورسې بیا متمه غذا باید شروع شي دا یې مور ټولند هی وړاندیز دی ماشوم باید عمر مطابق خپل ټول واکسینونه وکړي د عمر مطابق چې کوم واکسین دی خپل د نېشنل هغه مطابق پیسلو هغه رهنمود مطابق چې په واکسیناسیون کې استعمالي کړي موږ ملک په ساته باندې هغه واکسینونه باید پوره کړي خوشبختانه د سینه بغل واکسین هم په دا واکسینو کې شته دی د سګریټس کول نه چې مخکې مو درته وویل دغونه باید ډاډه کورنۍ ډاډه وکړي او د بیځایه دوا څخه باید ډاډه وشي د ژمي په موسم کې باید کښنیان څه ګارم وسوتل شي د عمر روغتیا د پاره مو باز وړاندیزونه لرو چې په جنوب غرب حوزه کې د صحي مرکزونو شمیر باید زیات شي او د سګریټ او چلمو د دوه په تجارت باندې بندیز ولګول شي او دا خلک دوه په ازرار باندې پوي شي او بل په دوه ټولنیزو غږیزو د ټي وي او رادیو کې په دوی کې د صحي تعلیمات په زیات شي د مور د شدو ګټه باید په عامه پوهاوی دغه پکله زیات شي د تعلیمي مرکزونه زیات شي باید په خوښ ډول په اطرافو کې باید ډیر کوشش وشي ځکه د مور ډیر مریضان چې وو هغه د اطرافو نه وو
د ډاکټر ظفری له همدې څرګندونو سره د ازادي راډیو ادبي مجلې لمن راغونډو تر بلې ویمو زحمت شبر په خدای سپارم
د سیند سپینو شګو نه مې جوړ کړو مهال د سیند سپینو شګو نه مې جوړ کړو مهال د ټول خر کی شاهان ورته حیران حیران قتل د ټول خر کی شاهان ورته حیران حیران قتل پک خور کا دسرو پانو د گلا اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا درنگ میں اٹھتا ورکڑو لخو گنو د شیبا ہر گل میں اٹھتا را وستو ملیار میں کبل بل ہر گل میں اٹھتا را وستو ملیار میں کبل بل سندس کی نوش گونا جھوٹے او محل نرگس میں پکے گراؤڑوں ہمیں ماں میں کھڑا رام بیل ساتھ کو دشبنم نام خیستا جوڑ کامل نسیم پا خندارا اڑو زیڑ گلو نا دچمل شراب میں اوڑتا ورکل بیاد اوخ کو دبلبل شراب میں اوڑتا ورکل بیاد اوخ کو دبلبل سندس کی نوش گونا میں جوڑ کے او محل سپوک میں کڑا دا زہرا پست غزلے خنداتا دا تنظرو خکل زر کے گڑے دلے دستورو مست استر کے غلے غلے رپے دلے رو رو پہ مست راغلا دا زوانے اورے کبل رو رو پہ مست راغلا دا زوانے اورے کبل سندس کی نوش گونا میں جوڑ کے او محل دے ٹول خر کی جہاں اڑتا ہے ران ران قتل